تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلد وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د طاهر خان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې په جلال آباد او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې نن هم په باګرام زندان کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په عکس العمل کې خونړۍ مظاهرې شوې دي. د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بګرام کې د قران کریم او نورو دینی کتابونو پر بې حرمتۍ د افغانستان له خلکو او ولسمشر بخښنه وغوښته. د افغانستان په مختلفو سیمو کې نن د مظاهرو په درېیمه ورځ لږ تر لږه څلور افغانان او دوه بهرنیان وشل شوي، او د پېښور د بسونو په یوه اډه کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وشل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د بګرام په پوځي مرکز کې د قران کریم او نورو دینی کتابونو پر بې حرمتۍ بخښنه وغوښته. د افغانستان د ولسمشر د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم باراک اوباما د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته په واسطه ولیکل چې نن په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر راین کراکر د افغانستان ولسمشر ته وسپاره ویلي چې دا پیښه غیر قصدي وه، او په دې برخه کې د تحقیقاتو په اړه د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکوي. اوباما په لیکي ټینګار کړی چې د دې پېښې په خاطر د افغانستان له ولسمشر او خلکو څخه د زړه له کومې بخښنه غواړي. راپورونه وایي چې په ننګرهار، بغلان او اروزګان ولایتونو کې نن په شویو مظاهرو کې شاوخوا 24 تنه ټپیان شوي او 4 کسه نور وژل شوي دي. دا مظاهرې په کابل، بغلان، ننګرهار، کاپیسا، پروان او کونړ ولایتونو کې شوي چې په کې د بهرنیو ځواکونو لخوا قرآن کریم ته د شوي سپکاوي غندنه شوې ده. مظاهرچیانو له بهرنیو ځواکونو غوښتنه کوله چې د دوی مقدساتو ته باید درناوی وکړي او هغه کسان په سزا ورسوي چې د قرآن شریف بې حرمتي یې کړې ده. له بلې خوا د مظاهرو په درېیمه ورځ درو افغان مظاهره چانو سره د ناټو دوه سرتیری هم ووشل شول. ناټو وایي چې عسکر نن په ننګرهار کې د یو وطن له لوري ووشل شول چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. د ملي امنیتي اداره وایي چې یو داسې وسلواله ډله یې نیولې چې په کابل کې د جمهوري ریاست او امریکا سفارت په شمول په مهمو ځایونو باندې د حملې پلان درلود. د دې ادارې ویان لطف الله مشعل نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ډله له حقاني شبکې سره تړلې ده او غوښتلې چې د آریانا په هوټل حمله وکړي. په کندهار کې د یو ځان وژون کې په ګډون 14 وسلوال طالبان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې دغه کسان یې له لسګونو وسلو او چاودونکو موادو سره یو ځای نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي وویل دغه کسان په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې داسې اسناد او شواهد شته چې له مخې د مشرانو جرګې غړي فوزه سادات د سړي تښتونکو له یوې ډلې سره اړیکې لري. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې دوی مشرانو جرګې ته یو لیک استولی څو دغه جرګه په دې اړه پریکړه وکړي. د دا هم ویلي که د اسناد سم ثابت شي نو دوی به د قانون له مخې چلند وکړي، خو میرمن فوزه سادات دا مسأله په کلکه ردوي. دا هم د سیمیو نړۍ خبرونه. له پاکستانه رسیدلي راپورونه وایي چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې د بسونو یوې اډې ته نږدې د بمي چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. پولیسو وویل چې په دې چاودنه کې چې نن سهار وشوه تر 10 تنو زیات نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې دا حمله ځان وژونکې نه وه.
ځانمرګي برید خونه دی چې کوم اطلاع ده نو هغه په موټر کې چې کوم دی نو د بم دغه بارود چې کوم دی نو هغه نصب شوی او ریموټ کنټرول، او بیا په هغې کې چې کوم دی نو 15 کسان شهیدان دي.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې پخوا په وروستیو کلونو کې دې ته ورته بمي حملې پاکستاني طالبانو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن نن په لندن کې د پاکستان له بندنیو چارو وزیر هینا رباني کار سره وویني. دوی په داسې حال کې ملاقات کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پاکستان پر دوو سرحدي پوستو د نومبر د میاشتې له حملې وروسته چې 24 پاکستاني پوځیان پکې ووژل شول سړی شوي دي. د عراق په بمي چاودنو او حملو کې نږدې 15 تنه وژل شوي او ډېر نور ژوبل رسیدل دی. راپورونه د پولیسو او د روغتونونو د مسؤلانو په قول وای چې اکثره تلفات په بغداد ښار کې د هماهنګ حملو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. ویل کیږي چې یوازې نن سهار په بغداد کې لږ تر لږه شپږ حملې وشوې. د بعقوبې، کرکوک او موصل په شمول په نورو ښارونو کې هم حملې او ځانوژونکي او وژونکي چاودنې شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا له لوري ګمارل شوي کمیسیون وویل چې د سوریې د حکومت جګپوړي چارواکي ممکن د بشري ضد جنایتونو مسؤلیت په غاړه ولري. د سوریې په اړه د تحقیقاتو دغه خپلواک نړیوال کمیسیون نن وویل باوري شواهد شته چې شي د سوریې د حکومت د مقاماتو او قمانده ورکوونکو په شمول خاص چارواکي د بشري حقونو د سرغړونې او د بشري ضد جنایتونو مسؤل دي. د تاجکستان د سخت په شمالي ولایت کې یوې محکمې نن د تبلیغ جماعت د ممنوع افراطي تنظیم و غړي په قید محکوم کړل. دا کسان له درو تر پنځو کلونو پورې په قید محکوم شول. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د مسکو په مرکزي برخه کې په یوه لوبغالي کې یوې لویې غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د مارچ په څلورمه نیټه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده د کمپاین ملاتړ وکړي. پوتین په انتخاباتو کې چې د روسیې د راتلونکي لپاره جګړه وبلله د ځان د بریالیتوب اټکل وکړ. موږ بریالی ملت یو، دا زموږ په ذات کې دی. دا له یوه نسله بل نسل ته انتقال شوی، موږ به اوس هم بریالي یو. د پولیسو په قول ویل شوي چې نږدې یو لک تنو په لاریون کې ګډون وکړ.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ورېدل، د امریکا ولسمشر په باګرام زندان کې د قران کریم د نسخو د سوځول کېدو په اړه د افغانستان خلکو حکومت بخنه غوښته ده. پاین حل کې اوس هم د افغانستان په زینو ولایتونو کې د دې پیښې په عکس العمل کې مظاهرې شوې او پکې مرګ ژوبل هم رامنځته شوی ده. په دې لړ کې په ننګرهار کې بیا مظاهره وشوه. د افغانستان د ملي امنیت اداره وی چې د باګرام په هوایي ډګر کې د شوې پیښې په اړه بشپړ څېړنې روانې دي او نړیوالو ځواکونو پکې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. زرګونو قهرجنو افغانانو د چرشمې پر سپ کابل او د افغانستان په نورو خانو کې بهرنیو ځواکونو لخوا قرآن مجید ته د بې حرمتۍ له امله سخت اعتراضونه وکړه. خو په عین حال کې افغان حکومت د باګرام زندان د چارو د ترلاسه کولو غوښتونکی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې داسې اسناد او شواهد موندلي چې د هغو له مخې د مشرانو جرګې د غړي فوزي سادات اړیکې د سړي تختونکو له ډلې سره ښیي. خو نوموړي وایي
دا د نظام خلک نه پوهېږي چې چیرې د نظام سړی ګوري. هغه څوک په یو نام تور نه وي، څوک په بل نام تور نه وي.
د دې خبرې مجلې په ترڅ کې په پېښور کې د نن ورځې د روسیې امنیتي پېښو حال هم درکو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان په ختیځ کې د دوهمه ورځ لپاره هم مظاهره روانه وي. په جلال آباد، ننګرهار، پزینو ولسوالیو، لغمان، کونړ او نورستان کې هم مظاهره وشوه. په خوګانو ولسوالۍ کې به مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. عین شهیدان وي مظاهره کوونکو د بهرنیو ځواکونو په مرکز برید یوړل چې عملی ډزې تبدل شوي. دوړ خو ته مرګ ژوبله اوخته. دا مظاهره په باګرام زندان کې د قران کریم د نسخو د سوځول کېدو د رپورټونو وروسته پارېدلې دي. او لکه څرنګه مو چې په خبرونه کې ورېدل، د امریکا د ولسمشر په شمول د دې هیواد لوړدوه مقاماتو دا پیښه یو غیر عمدي عمل ګڼلې ده او په دې باب له افغانستان څخه معذرت هم غوښته ده. په دې لپاره موږ له جلال آباد د دوه فارې پورته
د پنځمبه په ورځ د افغانستان د ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د قران کریم د سوځونې د پیښې لامل خلکو مظاهره وکړه. په جلال آباد کې د مظاهرو په دویمه ورځ د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پونځي محصلینو مظاهره وکړه. دا وخت زینو مظاهره کوونکو وویل
موږ به د خطر ډو شو چې خلک د قران شریف توهین کړي. قران شریف به سيزره موږ مسلمانان الحمدلله خارجان دا کار کړي. موږ دا غیب بزد باندې شعارونه ورکو چې ترڅو مسلمانان کمزوري نه دي، الحمدلله خلک قوي دي.
په لغمان ولایت کې هم مظاهره شوه او مظاهره کوونکو د پی آر ټی په مرکز هجوم ورور. یو قهرېدلی مظاهره کوونکی ازادي رادیو ته وویل
چې ابراهيم لغمان ولایت نه د کابل پوهنتون محصل یم. مظاهره خطرناک روانه ده. د پولیسو له خوا هم موږ بدرګه کیږو په ډبه باندې اټوارانه الکان غنی ولوی پوسټی دی نه ولوی ځوان افاره وښتل زمنګا دیوالونو باندې وختلو بس خبر نه پ پوسټیم
تیانی ولې وداغم تیانی ولې وداسه شهر دا سیمه خاردار ننګرهار په خګانو پچیرو اگام چپرهار او جین نور سیمو کې هم مظاهری شوی په بټیکوټ کې د مظاهرو لامل د تورخم جلال آباد لار د سوخ لپاره تړلې و په خګانو کې مظاهره کوونکو د بهرنیو ځواکونو په مرکز هجوم وروړې چې له عمله نه خطر رامنځته شوی او دواړو خواو تب کې مرګ روبلا وختي د غلطه یو مظاهره کوونکو آزادۍ رادیو ته په ټلیفون وویل د ملي اردو پوځیانو هم د مظاهره کوونکو په ننګه په بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې دقیق معلومات پلاس کې نشته ویند احمد زی عبدالزی وای د پیخ په جزئیاتو کار کوي
زهره بیا چې دا د کوم دې خواته لیدل کا کوم سپی خراب نشه شوی دا جزئیات د کښې دي کار
کوي په ننګرهار کې د مظاهرو د تاو تری خوالي په تور پولیسو 15 ډیر ستنه توقيف کړي او 15 پولیس هم ټپيان شوی ننګرهار امنیه قومندان عبد الله ستانګزی وای بل پلو په کونړ او نورستان کې هم خلکو سولېز مظاهرې کړې دي
په باګرام زندان کې مو د قران شریف د نسخو د سوزول کېدو په عکس العمل کې د افغانستان په ختیځ کې د شو مظاهرو په اړه رپورت ورېده د افغانستان ملي امنیت وایي چې د باګرام په هوایي ډګر کې کلام پاک ته د سپکاوي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او بهرنیو ځواکونو هم په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی د ملي امنیت ادارې په ورته وخت کې دا خبرداری هم ورکړې چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې له دې اعتراضونو څخه د خپلو اهدافو لپاره کار واخلي د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید مومن پر رپورټ کې اورو
په داسې حال کې چې د افغان پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کلام پاک د سپکاوي په غبرګون کې اعتراضونه روان دي د ملي امنیت اداره وایي ځینې کړۍ هڅه کوي د اعتراضونو په تاوتریخوالي بدل کړي د دې ادارې وایند لطف الله مشل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په سوله ییز ډول مظاهرې وکړي او پرېږدي چې د دوی تحقیقات بشپړ او د دې پیښې اصلي لامل روښانه شي خاغلی مشل وویل چې اوس مهال د پیښې په اړه د یو ګډ کمیسیون لخوا تحقیقات روان دي او بهرنیو ځواکونو هم ورسره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی
شما د جلال سن موضوع بسار موضوع حساس است مزاد تشام ددنه میتونم هستن حلقات
دی وای تاسو خبره است چې موضوع خورا حساس ده او زه زیات جزئیات ته شوړه د کوله شته زره کړی چې هڅه کوي تاو تر خولې تل منو وهي خو د افغانستان له خلکو زموږ غوښتنه ده چې دوی د مظاهره وکړي کوم ستونزه نه لري خو سولې مظاهره باید وکړي افغان دولت دا کار غندې خو خلک د اجازه ورکړي کمیسیون خپل تحقیقات بشپړ کړي دا باید معلومه شي چې څوک کوم امریکایي سرتیری دا کار کړي او کوم غلط فهمي رامنځته شوی ده خو خلک د تاوتریخوالي نه کوي ځینې کړي د هڅه کوي خو د وسله لپاره نوم نشو اخستل او زیات جزئیات نشو ورکول د ملي امنیت ادارې د اندښنه په داسې حال کې سرګنده کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د مظاهرو په محل چې تر ډیره پکې کلام پاک ته د سپکاوي د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي د تاوتریخوالي رپورټونه خپاره شوي ښاغلي شلوول چې د بهرنیو ځواکونو مشرانو دوی ته ډاډ ورکړی چې د دې پیښې د عاملینو په موندلو کې به ورسره پوره همکاري وکړي تر دې مخکې د ولسي جرګې غړو هم دا خبرداری ورکړی و چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ چې په افغانستان کې ځانګړي اهداف تعقیبوي هڅه کوي د خلکو له احساساتو ناوړه ګټه پورته کړي د دې جرګې یو غړي شیرولي وردګ د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
احساسات په چا کې موجود دي چې هغه مذهب ولري هغه دین ولري هغه مقدسات ولري د موږ د احساساتو نه د موږ همسایگان هغه همسایگان چې دائما زموږ سره دښمنی کوي دوی د با خبر وي چې د موږ د احساساتو نه د یو د بل په جنگ کې د یو په بل تفرقه کې استفاده نشو کولای موږ به هغه څه کوو چې پروردګار عالم موږ ته عاقل پیدا کړی وو
اکثره کتونکو او خلک د روانو اعتراضونو کچې ته په اشاره ویر څرګندوي چې د سیمې ځینې هیوادونه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیکو اړیکو خوښ نه دي غواړي د ستونزو ته نور هم لمن ووهي په دې کې کتونکو تر ډېره د ایران او پاکستان لاس ښکېل بولي او وایي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په یو نوي ډول د ستراتیژیکو اړیکو مخه ونیسي
راپور زمور قضاوت ستاسو
زرګونو قهرجنو افغانانو د چهارشنبه پورس او نن هم په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا قرآن مجید ته د بې حرمتۍ له امله سخت اعتراضونه وکړه. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په حواله په دې اعتراضونو کې اووه کسان وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي. دې مسئلې ولسمشر کرزی دې ته اړ کړ څو غوښتنه وکړي چې د باګرام د زندان چارې دې زر تر زره افغان حکومت ته وسپارل شي. یو بله ډله قهرجنه ډله چې له زرو څخه ډېر کسان پکې شامل وو په کابل کې د امریکایانو د اډې شاوخوا مظاهره وکړه. امریکایي ضد شعارونه یې ورکړه او پر دوکانونو او موټرو یې تیږې وورولې چې زیان یې هم پېښ کړ. پولیس په دې سیمه کې چې سفارتونه او بهرني ادارې پکې دي د خلکو درې لکورو هڅه کوي. فریده هوډ سیفی په لندن کې د ټایمز ورځپاڼې د مقالې نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته یوې وړې خو ډېرې قهرجنې ډلې مرګ پر اوباما او کرزی او ژوندی دیوي اسلام شعارونه ورکول. دې ته ورته مظاهرې د افغانستان په نورو ښارونو کې هم وشوې. له دې ډلې په پروان ولایت کې د سیمه ییزو مقاماتو په وینا د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د شخړو په نتیجه کې څلور کسه ووژل شول او لس نور ټپیان شول. ټایمز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو روغتیا وزارت په دې مظاهرو کې په ټول افغانستان کې د وژل شوو کسانو شمیر وکسه یادی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د پروسګنۍ حملې د احتمالي تکرار څخه د ویرې په خاطر په خپلې اعلامیه کې څرګنده کړه چې ملګري ملتونه اسلامي عقیدو، فرهنګ او انعنو ته ډیر سخت درناوی لري. په عین حال کې جمهور رئیس کرزی د چهارشنبه په ورځ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر له مرستیال اشتون کارتر او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جان آلن سره وکتل او هغوی ته یې وویل هر څومره ژر چې ممکنه وي که د باګرام د زندان کنټرول افغانانو ته وسپاري نو په هماغه اندازه به دا ډول خوشینونکې ستونزې کمې شي. جمهور رئیس کرزی هم داشان له جنرال آلن څخه وغوښتل چې د قرآن مجید د نسخو د سوځولو په اړه د سیډنو لپاره د افغان حکومت له پلاوي سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د باګرام زندان کنټرول راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او دا نیټه د جمهور رئیس کرزی لخوا ټاکل شوې ده، خو امریکایي مقامات د دې نیټې د ټاکلو په اړه شک لري او وایي اوسمهال افغان ځواکونه دا توان نه لري چې د باګرام زندان چارې چې څه باندې درې زره طالبان او د القاعده شبکې غړي پکې دي سنبال کړی شي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې داسې اسناد او شواهد موندلې دي چې د هغو له مخې د مشرانو جرګې د وې غړې اړیکې د سړي تختونکو له یوې ډلې سره ښیي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظیري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی مشرانو جرګې ته مکتوب لیږلی چې د هغې له تصویب نه وروسته به د دې سناتورې په هکله پرېکړه وکړي، خو بلخوا بیا د مشرانو جرګې دغه غړي چې فوزیه سادات نومیږي وایي چې دا د سړي تختونکو له کومې ډلې سره تړاو نه لري او دا تورونه بې اساسه دي. په دې هکله نور حال کابله د جملې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې که د مشرانو جرګې په غړي فوزي سادات لګول شوي تورونه سم ثابت شي نو له هغې سره به قانوني چلند وکړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې مشرانو جرګې ته یو مکتوب لیږلی چې د هغه له تصویبېدو نه وروسته به د فوزي سادات په هکله پرېکړه وکړي. ښاغلی نظري وایي چې د فوزي سادات ورور هم د سړي تښتونکو په تور څه موده مخکې د کابل د پولیسو لخوا ونیول شو.
دا هم د دغه ګروپ سره ارتباطات لري. پر اساس باندې دا د سه شنبه په ورځ د تحقیق لپاره راوغوښتل شوه، څلموري امنیت ملي ته ولېږل شو، هلته تحقیق ترې نه وشو، خو د ورور په مورد کې خو مکمل اسناد موجود دي او بالفعل گرفتار شوی هم ده. څو موده مخکې کېدای شي پنځلس یا شل ورځې مخکې وي، یو ګروپ د سړي تښتونکو د ریاست جنایي د قمانداني د امنیت د ولایت کابل لخوا نه گرفتار شو. څلور کسیزه ډله وه ده چې په هغې کې یو کس په نامه صمد نومېږي چې دی دا د فوزیه سادات ورور ده او دا د باند د دې ګروپ سر ګروپ هم ده. د باند
خو بلخوا بیا د مشرانو جرګې غړي فوزیه سادات په دې باندې ټول لګول شوي تورونه ردوي او بې بنسټه یې بولي. هغه د دې په ورور باندې لګول شوي تورونه هم ردوي.
دا واضح خبره ده، دا د وطن دښمنان دي، دا د نظام خلک نه پرېږدي چې چېرته د نظام سړی ګوري هغه څوک په یو نام تور نه وي، څوک په بل نام تور نه وي، چې هېڅکله به زه د دغسو خبرو نه دغسې شعار نه به زه ډارېږم نه. جرم یو شخصي عمل ده، دا په چا پورې ارتباط نه لري. ورور، خور یا مور، پلار، هر څوک چې وي جرم شخصي عمل ده او هغه موضوع چې په هغه تور لګېدلی هغه به محکمه ثابتوي. مخکې د محکمې نه هېڅوک نشي کولی یو شخص په جرم باندې محکوم شي. اصلا د هغه په ارتباط هم زه دا موضوع ردوم.
سره لدې چې د هیواد لوی څارنوالي وایي چې په فوزي سادات باندې د لګول شوي تور په حق له مشرانو جرګې ته یو مکتوب استولی څو یې تصویب کړي. خو د دغې جرګې دوهم مرستیال رفیع الله ګل افغان بیا وایي چې دوی ته د مشرانو جرګې له خوا کوم مکتوب نه دی راغلی.
اصلا د سارنوالي څخه موږ اورو، موږ هیات اداري موږ ته نه په دې حق له کوم مکتوب راغلی، موږ د مکتوب نه آگاهي لرو. موږ اصلا په دغې قضیې کې وخت چې د مکتوب نه آگاهي ونه لرو او سناتور برحال خپل په کور کې یو او موږ هیڅ آگاهي دغه موضوعات نه لرو چې څه شوي دي او څه کېږي.
د افغانستان د اساسي قانون د 102 مادې له مخې کله چې د ملي شورا په غړیو د کوم جرم تور ولګېږي نو باید لومړی د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شي. د رپورټونو له مخې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي او د ملي شورا ځینې غړي له خپلې چوکۍ او مقام نه غلطه استفاده کوي چې دې کار بیا ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د دولتي چارواکو له چوکۍ نه په ناوړې استفادې انتقاد کوي او دا کار د افغانستان د ادارې کمزوري او بې کفایتي بولي.
خبری مجله اوري. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي له دریو کلونو راهیسې 15 لک افغانان د ناامنۍ له امله د هیواد دننه بې ځایه شوي دي. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې دغو بې ځایه شو کسانو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د اسدالله الودین په رپورټ کې اورو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې هر ورځ 400 افغانان د هیواد دننه د بیلابیلو ستونزو له امله خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو راپور خپور کړ چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو د وضعیت په اړه پکې ژوره اندېښنه ښودل شوې. د دغه سازمان د پالیسۍ رئیس میخایل ګارسیا بوچینک په یو خبري غونډه کې وویل چې د سرپنا، خوراکي موادو او روغتیایي امکاناتو نشتوالی د بې ځایه شوو کسانو ژوند ته لوی ګواښ دی او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
لومړني امکانات لکه خوراکي مواد، کمپلې او دارو دغه بې ځایه شوو کسانو ته ډیر اړین دي او افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید ورته برابر کړي او پوګد مهاله کې افغان حکومت باید دغه بې ځایه شوو ته د حل دایمي لار پیدا کړي. دا ډیره مهمه موضوع ده. په تقریبي توګه هر ورځ 400 افغانان له خپل کورونو څخه بې ځای کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور باندې 3 کاله کار کړی او په کې له 100 کورنیو بې ځای شوو کسانو سره مرکه هم کړې دي. د راپور د خبرولو پر مهال د کورنیو بې ځای شوو کسانو یو شمېر استازي هم موجود وو چې خپل ستونزې یاد کړي.
دولت غم مره بخوره کی مو
حکومت باید مخکې له مخکې زمونږ غم وخوري. موږ د حکومت رعیت یو، خو اوس له حکومت څخه بیخي ناهیلي شوم.
اله از دولت خود بیخي ناامید موند د څلور کال پورې شنو موږ ته یو سره رانه غږی ته مشکل شي د دولت لخوانه چې جنگ دزیم سره به کوزبین دره کې جنگ ده.
خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي کورنی به ځای شوی کسان بیرته خپل او یا هم غونډي ولایتونو ته ستانه کړي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي رادیو ته ویل لوی ستونزه داده چې کورنی به ځای شوی کډوال غواړي یوازې په کابل کې ژوند وکړي او وزارت نشي کولای چې ټول ته په کابل کې د ژوند زمينه برابر کړي.
راهکاری کې در حال حاضر وزارت امور مهاجرین با جمعی از وزارتخانه های زیرب در این قسمت
د کډوالو چارو وزارت د نورو ادارو په ګډون وس محل هڅه کوي چې دغه بې ځای شوی کسان خپل اصلي سیمو یا ګوندۍ ولایتونو ته ولیکتوي. خو وس محل ټول بې ځای شوی کورنۍ چې شمیر 14 ته رسیدي غواړي چې په کابل کې ورته د هستوګ نمبر ورکړل شي چې دا ډېر ستونزمنه ده.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی په تیر 2011 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر د 2011 کال په پرتله 45% زیات شوی دی. کورنۍ بې ځایه شوي کسان له کابل سربیره د هیواد په یو شمېر نورو به امنه ولایتونو کې اوسیږي چې روان سوړ ژمی یې ژوند لا له ستونزو سره مخ کړی دی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شو کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې د روسیې سړې هوا او واورو د ورخ له امله ګڼ شمېر بې ځایه شو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د افغانستان د منطقې د څو هیوادونو په سطحه د ټي آی آر یا تیر په مناسبت د یوې غونډې شاهد دی. غونډه به دوه ورځې دوام وکړي او ګډونوال یې په افغانستان کې سربیره د ایران، تاجکستان او قرغیزستان د ترانسپورټ په استازو شامل دي. دا کسان په افغانستان کې د نړیوال ترانزیت په اړه هم خبرې کوي. په دې اړه شرف الدین سانګزی رپورټ لري.
دغه ورکشاپ چې په افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان او قرغیزستان د ترانسپورت وزارتونو استازو ګډون په کلارې د نړیواله ترانزیت یا په مخفه په ټوکه تی آی آر نماینده او د حکومت منطقوي سازمان سکرتر جنرال د یو شمیر افغان سوداګرو په ملتیا برخه پکې اخیستې ده. د پنجشنبې په سهار هرات ښار کې جوړ او تر دوه ورځو به یې غونډه دوام وکړي. دغه ټکی د افغانستان د ترانسپورت وزارت یو مرستیال ښاغلي تاج د غونډې د پرانست مناسبتي غونډه کې څرګند کړ، زیاته یې کړه
چگونگی تطبیق سیستم تی آی آر و مساوی مؤثرترین شیوه حمل و نقل.
په دغه دوه ورځین ورکشاپ کې به په داسې لارو چارو خبرې وشي چې څنګه کولی شو د نړیواله ترانزیت په پلي کولو د نړیوال واټې یا تیر په مرستې سره افغانستان د ایران، تاجکستان، قرغیزستان ترمنځ د یو سوداګری دهلیز حیثیت خپل کړي. افغانستان څلوېښت کاله پخوا د نړیوال ترانزیت یا تیر د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو په دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد یرغل سره ځکه ګټه ترې پورته نه شوای کړی چې د جګړو له کبله یې ترانسپورتي امکانات غیر معیاري او د یاد سازمان په وسلو برابر نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال رئیس خان جان الکوزي څخه مې د تیریا نړیوال ترانزیت سازمان کې د افغانستان د بیا ګډون په اهمیت وپوښتل. وی ویل په نورو ګټو سربیره به افغانستان نږدې یو میلیارد امریکایي ډالر په کلنی حساب سپما کړی شي.
کانفرنس خاص اهمیت لري ځکه تاسو ته معلومه ده چې د تیر عضویت یا د تیر د وصول له مخې نه د موټرو د ترانسپورت انتقال واقعا د وین حیثیت لري، د رګونو حیثیت لري، انتقالات په اقتصاد کې غټ رول لري، زر رسیږي مارکیټونو ته، نه ضایع کیږي اموال. تقریبا د وسو میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ خساره کوو په کال کې، او که چېرته دا کار وشي
لدی سره سره چې ګڼه افغان سوداګر د تیر سازمان کې د افغانستان بیا ګډون د هیواد په ګټه یو اقتصادي پرمختګ بولي، خو بیا یې هم ډیری سوداګرو سره د دغې پروسې په عملي تطبیق اندېښنې شته. خو د افغانستان د فائدامي وزارت د بهرنیو اړیکو مشر یګان ناطق د پروژې په عملي چارو مطمئنه و وی ویل د لنډو میاشتو په بهیر کې به عملي چارې پیل شي. د مامورینو وینا ده چې د هرات دوه ورځني ورکشاپ له ختم سره به د اروپا په لور د دوه افغاني ترانزیتي لاریو په حرکت د تیر ټولنه کې د افغانستان ګډون تمثیل کړی شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې نن یوې چاودنې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر ریپورت ته.
د پېښور ښار جنوب لوېدیز لور رنګ روډ یا حلقوي سړک ته نږدې نن په کوهاټ اډه کې د ولاړو موټرو ترڅنګ چاودنه وشوه. د پېښور لیډرېټنګ روغتون د عاجلې څانګې یو مسؤل مقام رسنیو ته وویل تر اوسه دې روغتون ته 12 مړي او 18 ټپیان لېږدول شوي. د دغه مسؤل په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، نو شاید د مړیو شمېر تر دې لوړ شي. د روغتون د چارواکو په وینا په ټپیانو کې دوه تنه ماشومان دي. بلخوا د پېښور د امنیتي چارو مسؤل سراج احمد خان چې د پېښې په ځای کې رسنیو ته معلومات ورکول د ټپیانو شمېر تر دې کم وشوت.
ابھی تک جو کیجوالٹیز ہوئی ہے ایل آر ایچ میں ٹوٹل ڈیڈ وہ 12 ہے اور 32
تر اوسه چې موږ تکو معلومات راکړل شوی د هغې لمخي لیډرټینګ روختون ته 12 ټپیان او 12 مړي انتقال شوی. خو تر کومې چې د پېښې د څرنګوالي خبره ده نو اړوندو امنیتي مسؤلانو خپلې څېړنې پیل کړي او ډیر ژر به اصلي حقایق څرګند شي. کوهاټ اډه د پېښور ښار جنوب ختیځ لور ته د پېښور کوهاټ د لوی لارې پر سر په یوه ګڼډ میشته سیمه کې واقع ده چې د کوهاټ، ټل، پاړه چنار، بنو، هنګو، وزیرستانونو او ډیرو نورو جنوبي او جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي له دې ځایه تګ راتګ کوي. د پېښور پولیسو یو عالي رتبه امنیتي مسؤل شفقت ملک چې د چاودنې په ځای کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل چاودیدونکي مواد لوړاندې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو. ترلاسه شوي شواهد ښیي چې چاودنه په موټر کې شوې. په دې پېښه کې تر 45 کیلوګرامه پورې د لوړ معیار چاودیدونکي مواد کارول شوي چې پی ان پی ورته وایي. تر اوسه د ځان وژونکي حملې هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه شوي او داسې ښکاري چې یا خو ټایم بم او یا هم له لرې کنټرولې ده، خو بیا هم په دې باب څه ویل بل وخت وړاندې وي او بشپړ معلومات په د پولیسو د اړوندې څانګې تر رپورټ وروسته معلوم شي. شفقت ملک زیاته کړه چې په دې موټر کې پر نورو موادو سربیره د توغندي مرمۍ هم ځای پر ځای شوې وي. پولیس وایي چاودنه دومره زورور وه چې په اډه کې د ولاړو موټرو له ډلې یې 15 سره د فلاین کوچ ډوله موټر ویجاړ یا زیانمن کړي دي. همداشان اډې ته چیرمه د ودانیو شیشې ماتې شوي خو په کورونو کې د مرژوبلې رپورټ لا نه دی ورکړل شوی. تر اوسه لا چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی او نه هم دولتي مقاماتو د کومې خاصې ډلې نوم اخیستی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ماخام شپږ نیم بجې کې دونکو د زمونږ د خبرونو وروستۍ خبري مجله